سندرغاړي ګلزار عالم سره زموږ د همکار زبیولا مومن مرکه اوري.
کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل ښځې سره میرمن سره په لور سره نشم اوریدلی، هغه باید سندرغاړی ریکارډ نه کړي.
دغه نمرنګ کوچي د مرکې دوهمه برخه
ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي.
درې لنډ حکایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د چاپي او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندوی ټولونو مخکینی مالیاتي جریمې معاف شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وږی د میاشتې په اوومه نیټه د چاپي او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندوی ټولونو له استازو سره وکتل. دغه کتنه چې پارک کې ترسره شوه په پیل کې د جمهوری ریاست د دفتر مرسیال عبدالسبحان رؤوف په هیواد کې د رسنیو د ستونزو د حل تړ او پیوړی کېدو په اړه د جمهور رئیس حکم ولوست. په دغه حکم کې راغلی د باقیاتو د تحصیل قانون د 12مې ماده مطابق هغو غږیزو رسنیو خبرندوی ټولنو او خبری اژانسونو چې تر اوسه خپل مالیات نه دي ورکړي په قسطوار ډول دي د وو کلونو په ترڅ کې ورکړي. دغه راز دغه حکم مطابق د یادو بنسټونو مخکینی مالیات او مالیاتي قسطونه تر نهایي تصفیه پورې معاف شوي دي. په حکم کې راغلی چې د یادو رسنیو د فعالیت جوازونه دي د مالیاتو د لومړی قسط تر ورکړې پورې تمدید شي. وروسته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازي صدیق الله توحیدی خبرې وکړې او له جمهور رئیس خیمنه وکړه چې د غږیزو او چاپي رسنیو لوی ستونزو ته د پای ټکی کېښود. هغه زیاته کړه له کلونو راهیسې د دغه حسابونو د تصفیه په خاطر هڅې روانې وي خو نتیجه یې ورنه کړه. په دغه غونډه کې د نورو غږیزو او چاپي رسنیو استازو هم خپلې ستونزې له جمهور رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتونکي شول. د وګړو د میاشتې په شپږمه نیټه د هنر او فرهنګ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد او ورسره پلاوی د کندهار له والی زلمی ویسا سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه پلاوی د سفر هدف د میرویس نیکه د مقبرې د بیا رغونې او په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عامه کتابتونونو لپاره د ځمکو ټاکل او د مینا او سلیمان اخونزاده د برجونو بیا رغول وو چې د کندهار د والی لخوا په ټولو برخو کې د لازم مرستو ژمنه ورسره وشوه. د بې جوازه کیبلی شبکو فعالیت به بند شي. د افغانستان د کیبلی شبکو د اتحادیې رئیس احمد راشد عظیم د وږی د میاشتې په شپږمه نیټه له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه وغوښتل چې د هغو کیبلی شبکو د فعالیت مخه دی ونیول شي چې جواز نه لري. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو رئیس نجیبې مرام ژمنه وکړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت به تر څېړنو وروسته په دې برخه کې لازم اقدام وکړي. په کابل کې ګڼې کیبلی شبکې فعالیت کوي چې یو شمېر د فعالیت رسمی جوازونه هم نه لري.
تیرونه پارک کې د خاریانو په نوم د دیوال پرانسته وشو چې د افغان ملي شخصیتونو عکسونو ته ځانګړی شوی. پر دیوال د شاوخوا 500 تنو عکسونه ځوړند شوی وو. د دې پروګرام جوړونکي وایي خلک باید ځانونه، خپل استازي او د ټولنې مخکخان پارک کې وویني. نور حال زموږ همکار یوسف خان زدران لا کوي.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې امله له بېلابېلو لارو هڅه کېږي تر څو ولس خپل ځان په ارګ کې وویني. فرخوندې زهرا نادری چې د یکشنبې په ورځ یې د ارګ دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو ورخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي.
ما شخصا به معتقد هستم که ملل متحده با وجود که
دا وایي زه په دې باور یم سره لدې چې ملګری ملتونه په خپل ځای لرو ولې موږ نشو کولای د غوسیدونکو په شان چې په 20مه پیړۍ کې لخپلو حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. موږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دې ډول ارزښت لري چې موږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو.
تنه شته قالب کشور خود کار کړو.
پا په دغه دیوال د شاوخه 500 مشهور افغان میرمنو او نارینه وو عکسونه نصب شوی چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. هغه لینادری وای لدې وړاندې په ار کې یوازې د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو، خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په ار کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکارې لدې وړاندې د ارګ او ښاریانو ترمنځ مناظره جوړه کړې وه. خو پوښتنه دا ده چې د غټو کانکریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي؟ دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوسمهال دا ډول هڅې ډېرې شوي او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلي شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د ارګ یا په ټوله کې د حکومتي چارواکو او ولس ترمنځ اړیکې پیاوړې وي، لا عملي کارونو ته اړتیا ده.
تاثیر او اغیزی فکر کوم یو هدف پوری ممکن او مثبت دی. کنه د عوامو رضایت په دې ډول نه ترلاسه نه ترلاسه کیږي. هم نورو چارو ته په دې حق له ډیر ضرورت دی. اصلي واقعي مسائل خلکو په عام ژوند کې نور څیزونه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لویو پلانونو ته برنامه ریزی دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار بیا وایي په دې اړه د ارګ اوسنۍ دریز دا ده چې د خلکو او ولسواکۍ ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلوچستانو نرمندان او ډرامه جوړونکي وایي د مرکز کوټي دولتي تلویزیون چې له لسیزو راهیسې د دې ایالت په بېلابېلو ژبو ډرامې او موسیقي خپروله، نن سبا یې فعالیت کمزوری شوی. له اوږدې مودې راهیسې نوې ډرامې نه دي تولید کړې او د هنرمندانو تنخواوې هم پرې پاتې دي. نور تفصیل له کوټې زموږ د همکار بارکوال میخیل په راپورټ کې.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر پیلېدو یو کال وروسته په 1940 میلادي کال کې په کوټه کې هم په خپرېدو پیل وکړ چې د اردو ژبې په شمول یې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو هم خبرونه او نور پروګرامونه پیل کړل. په تیرو 40 کلونو کې په سلګونو ډرامې جوړې کړې، بېشمېره مشاعرې او د موسیقۍ پروګرامونه یې جوړ کړل. خو په وروستیو 10 کلونو کې بودیجه کمه سوې او د هنر ټولو اړخونو ته توجه کمه سوې ده. د بلوچستان هنرمندانو په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په خبرو کې شکایت وکړ چې لسګونه کلونه یې د پاکستان ټلویزیون له لارې د ډرامې او موسیقۍ په برخه کې خدمت وکړ، خو اوس دغه ټلویزیون نه یوازې نوې ډرامې نه جوړوي، بلکې د هنرمندانو د کلونو کلونو حقالزحمې او تنخواوې هم نه ورکوي. د پښتو نومیالی طنزیه ډرامه جوړونکی حبیب پانیزی وایي پښتو، بلوڅي او براهوي ژبو ته د سرکاري ټلویزیون کمه توجه به د دغو ژبو د ډرامو، موسیقۍ او هنر وده په ټپه ودروي.
دا زموږ د کلتور تاوان دی، زموږ د ژبې تاوان دی، زموږ د آرټستانو تاوان دی، د رایټرانو تاوان دی. اوسلایتو ته زنګ لګي
هنرمند ایوب کوسو وایي پاکستان ټلویزیون یوازینی اداره ده چې د بلوچستان د ډرامې جوړونکو، سندرغاړو او لیکوالو په جوړولو کې زیاته برخه اخیستې ده او همدې ادارې دوی ته زیات شهرت ور په برخه کړی دی. خو اوس په کې د هنرمندانو په شمول د تفریحي پروګرامونو کارکوونکو هم کار پرې شي دی، ځکه چې وایي دغه اداره د خپلو کارکوونکو د حق الزحمې 1.5 میلیونه کلداري پوره وړې ده.
تقریبا دا پاکستان ټلویزیون 3 کروڑ روپۍ چې دی دا مخروض دی د فنکاران. بلوچستان آرټست د پاره بل پرایویټ سېکټر کې یو د چا نشته چې د خپل صلاحیت الته ښکارا کی. ګوره لکه د کراچي یا د لاهور یا د اسلام آباد دغه ځای آرټستان لپاره پرایویټ چینلز هلته ډېر زیات دي او پرایویټ چینلز چې دي هغو ته زیاته ټایم ورکوي. د بلوچستان آرټست، د بلوچستان میوزیشن ته، د بلوچستان کوم چې ریجنل رایټرز دي هغو ته هېڅ هلته هغه نشته، برخه یې نشته. نو موږ دا غواړو چې زموږ پاکستان ټلویزیون د بیرته بحاله سي. هغه رنګ د ډرامې وي، هغه رنګ د میوزیک وي، هغه رنګ د سنګرز وي، هغه رنګ د شاعران.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون اوس هم پر لپسې ډرامې او د موسیقۍ پروګرامونه خپروي، نو آیا دا ډرامې نوې نه دي که څنګه؟ هنرمند حبیب پانیز کرزای وای لتیورو څلورو کلونو یو نوې ډرامه هم نه د جوړ سوی او زړې ډرامې په تکراری ډول خبريږي.
د څلور کالو څخه د پښتو ډراما سیریل نه دی سوی. کستوی د څلورو څلورو درو درو دوو دوو کالو څخه آرټستانو ته رائټرز ته موازی نه دی ورکړل سوی. پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج د چنن خپل ژغ متر دوی ورسوي. د څلورو کالو څخه چې کوم ډرامې موږ زړې ډرامې کړې دي تر سل 200 وار زیاته چلیدلې. هغه ډرامې د بار بار چلیږي. نن چې ته کوم ډرامه وګورې په دبل هفته به بیا هغه ډرامه چلیږي، بیا به چلیږي. نوي ډرامې نه کېږي، دوی له موږ سره فنډ نشته. فنډ پر کومه ځي؟ دغه فنډ خو له مخ هم راته دی.
په پاکستان کې اوس د پخوا په نسبت شخصي ټلویزیوني چینلونه هم ډېر زیات شوي چې ځینې خو یې یوازې د هنر او موسیقي لپاره ځانګړي شوي دي. په پښتو کې هم څو شخصي چینلونه د خبرونو تر څنګ موسیقي او ډرامې هم خپروي. خو هنرمند حبیب پانیزی وایي دغه شخصي ټلویزیونونه هم د نویو ډرامو جوړولو ته توجه نه کوي او د نورو ژبو ژباړلې ډرامې خپروي چې زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي.
د 1.5 کروڑ د 15 کروڑ چینل ته لګی او ته پر یو ډرامه باندې 10 لکه 15 لکه نه سي خرڅولای. له چاینا پروګرامونه راوغواړي. و د چاینا د کلتور زما او د پښتو د کلتور خو ډېر د مځکې د اسمان فرق دی. هغه ته راواخلې په پښتو کې ډب کې، یا د ترکی ډرامه راواخلې، یا د انډین فلم راواخې. زه روان یم په پښتو کې وایي که نه، زه روان یم د بګوان پوجا کوم. و د بګوان پوجا پښتانه کله کوله یو خبره ده. تا هغه رنګ نشر کې بالکل ته کلتور خرابوي، خپل ژبه خرابوي. باید چې ته خپلې ډرامې جوړې کړې.
د بلوچستان هنرمندان شکایت کوي چې په سرکاري ټلویزیون کې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو د خپرونو او ډرامو د کمښت او د هنرمندانو د حقوقو زحمو ستونزه یې په وار وار د بلوچستان د کلتور او ټوریزم وزارت او د اطلاعاتو مرکزي وزارت ته وړاندې کړې، خو غږ یې نه دی اورېدل سوی. دوی غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې پر پاکستان ټلویزیون د هنرمندانو پاتې حقوقو زحمې او تنخواوې ورکړل شي او بیرته دې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو د نویو ډرامو، د موسیقۍ، د پروګرامونو او مشاعرو لپاره بودیجه ځانګړې شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
گلزار عالم د پښتو موسیقي هغه نوم دی چې تلرو بار ټول پښتانه ورسره آشنا دي. خغلې گلزار عالم له 9 کلونو راهیسې سندرې بولي او تر اوسه یې تر 1200 ډیر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي. زموږ همکار ذبیح‌الله مومن له گلزار عالم سره د هغه پر هنري ژوند، د پښتو موسیقي پر روان بهیر او ځینو نورو هنري مسایلو مرکه کړي چې د خغلې گلزار عالم په یوه سندره پیلېږي.
نساز شو نسوز شو بس اصل جن تمام شو نخوب شو نشرنگ شو نیار گل اندام شو نخوب شو نشرنگ شو نیار
دبر مشروع کړی د 1900 نه بیا غینا پس 1900 2000 زما په خیال ته بخیر فکشنوال سره په خبر تلویزیون نه مشروع کړی او تر دا ساته په
دې ډګر ته مو څنګه را مخ شو. آیا لچا متاثر شوی وای کله پښتو موسیقي سره مومینه وا
نه شو نو ډیر زیات زمونږ کورنۍ هغه مذهبي کورنۍ و څنګه چې ټول خلک چې دمه ماشومانو مینه کوي نظر قرآن شریف بیا خو ما ورپسې بیت با ترجمه قرآن شریف هم وویلې او تفسیر مې هم وویلې او حفظ مې هم شروع کړی و. خو زما شوق چې کوم دی هغه سندرو سره ډېر زیات و. پلار مې دغه ریډیو روړی و چې هغې منې به هغوی هغې خبرونه اورېدل خو چې هغه به نه و نو ما به پټې پټې سندرې اورېدې. دا نو انسان کې یو خپل لګه وي چې شوق د زه شوق نه دی
تاسو د نظری او د قرآن شریف د تجوید خبره وکړه او که خپل د عصري زده کړې په اړه تاسو وایي.
ما خو سکول نمبر 4 نه مې لسم کړی دی او ګورنمنت کالج نه مې لسم کړی دی بیا یونیورسټي نه مې فاین آرټس کړی دی. پوهنتون
را به شو موسیقي ته استاد د موسیقي په برخه کې تاسو باقاعده زده کړې کړي او که چېرته وکړي نو په کوم ځای کې او له کوم استاد سره مو زده کړې کړي؟
ما خپل وخت د ډیرو استادانو نه زده کړه کړې ده او تر پورې زده کړه کوم، کوشش کوم چې زده کړه وکړم. لومبی چې کله زما دغو د کور نه په پټه باندې ما به زه به تلم پېښور کې ډېر غټ استاد و عنایت علی سلطانی صاحب چې استاد سره هم به هم چې کله هند ته تلو نو هغه سره به سارېدو. پېښور ریډیو کې هغه وظیفه هم لرله اغنم از دکڑ کری بی عبدالحق استاز و اغنم از دکڑ کری دا نواب استاز و اغنم از دکڑ کری دا چاگر شاولی و خیل محمد سیب هم استاز و مام اغنم از دکڑ کری دا تلخان استاز نمی کری پی خور کی بی اغنم اوز تو دا زمان تند و دا غچه نماتی دلو زیاد می دا خوکول شیر نور سم هم از دکم لاهور تلارم او استاد مدیسن چلی اردو غزل دیر غط نم دی اغسر می دری کالا لکا تک را تک نو اگر کو اداغ پا کور کی باما اگر نمی از دکر کری دی بیش اگوی کلا امریکی تلارل اگر نا اروس تو بیا خلکو پی جندلم خواب لاہور کی سینٹرل پروڈکشن ورت ہوئی اگر یہ دپار از ریکارڈ میں تلو ماں نو دو اردو دیر خسن رغاڑے غلام علی استاد آگے سر مول دل او بیا دا اگر شاگر شما اگر پی خواب پی خور تلاغ لو نو دکڑا نوسم شبول خدا کو سازان دی سما رکھنے نساز شو نساز شو بس سی جن
زما خیبر دشی ودان دستا کابل شکنا زما خیبر دشی ودان دستا کابل شکنا پختون هر چرتا پختون هر چرتا چی
دوست یاد شي د خپل لونر د پیل نه تر اوسه پورې څومره غزل ریکارډ کړی یا نظمونه یا که په داسې وایي چې څومره کیسټ ریکارډ کړی دي دوست یاد شي داسې
نو شمیر خو راته نه دی معلوم بده مرغه خو دولس سوه البم مې ریکارډ کړي دي نولس سوه یو تیم دوه تیم پېښور ټلویژن اسلام آباد کراچی ټلویژن کوټه کې ډېر ریکارډ مې کړی دی کوټه ریډیو کې افغانستان کې ټولو چینل کی تقریباً بنا ریکارڈنگ انہوں نے کری تھی بار ملکوں کی تو سویلا جرمنی ریکارڈنگ کرے نور بلا زین کی میں ریکارڈنگ انہوں نے کری دنیا کو کر کے
استاسیو انقلابی سندر واسا سائل سے نظم مزما کو خیال غالبا چیرا واخ لی بیا د انقلاب سر مشاغنا دی ونو ظلم تا خور انقلاب پوری دا دین دی نظم د ویلو پس منظر او داغه وخت سیاسی حالت تو پاڑا کرا تلک پدلو کی
زچ کلا د پونتن نو فارغ شوم زمون دا الت دغه دے خبر کی ایئر فورس ہوتا ہے ندی کی وظیفے دغه شو نو ما پگی دغور کو دغور لم زالتا سلیکٹ شو ما نو لسوا وہ تین کے زمان مرغری اور ڈاکٹر کمال خیر صبح کی اگوا دو نمون مندر سے دوستانے دکتر مخا تشبیہ غیر ورغلو ما اسیا دا تا مندر مندان راغلی او التا فول تو پتہ ہو جدا شوق لری التا ما پروگرام او پرلو پروگرام ریکارڈ شو اگو یا شالیمار ریکارڈنگ کمپنی اگو یا کیسٹ ریلیز کو مدے کی دا سندرو ہم وا اور پدی سندر دا زوجت مارشلا و پاور کڑی رسخت مارشلا و او جو پر فورس کو میں کی سفر لگا نو دی دی دا جو کو بد بر حال جی بیا دا کنا ما پدی مان دی سون مستی کوارٹر گارڈ ور تو جنا ری کی وا فلم دے نے پس از نو ز فم لاڑا نو اگ وقت کی دا کتابوں سے کی مود سائل سے دا غنی خان دا مرحدک سے دا پ بازار میں کی ملاوی دل نہ پدی مان دی سخت پابندی و پی بین انقلابی شہری نو د دغه وجینا دغه چې ما اول سټایل سره نظم او ډیر زیات خلکو خوښ کړ او دغه وجوهات هم دغه وو چې سختي وه ډیر زیات چې کومه مشکلات او بیا په هر حال دې سندرې دومره شهرت موندلې وه چې ورپسې بیا کیسټې شوې او بیا پروګرامونه شوې وه
راواخلی بیا د انقلاب نشانو خورا انقلاب واڑی دو ساد انقلاب چپ خندا پت چند ناوی گلنا گلالو سلو دا خورا انقلاب واڑی دو ساد انقلاب کبا خل جاد انقلاب تو نشان نلے ونو سلو دا خورا انقلاب واڑی دو ساد انقلاب وطن دسوس بینو نڈار سمزدرو پسی بہر گرزما زیو پختن خان بدوش دو وطن چڑا پسر او در پدر گرزما زپ گناہ و سواب سپو ہے گم بجنتی خوران ہر گرزما علاج دو لگی دے جنا سواب ننجا دو ظلمو دا خورا انقلاب والی دا زادہ انقلاب دا واقعی بیاد
لر او بر پختنی سیمه کې په دې ورسته کې د نامنه یا وړې خطرناک چپر والو ته ډېر خلک بې کوره کړل، ډېر خلک په مرګ ژوبله واړوله. آیا په دغه سیمو کې د نارامیو او طالبانایزیشن ستاسو هنر ته څومره تاوان ورسوه؟
زه که دا ووایم چې منگ ڈیر دو ہنر پر لحاظ ماندے کلتور پر لحاظ منگا ڈیر زیاد رست بوتلو دا بغیر تا نہیں مگر کم جے کہ امن نہیں کم جے کہ جنگی جگہ جھگڑ بھی استنزی بھی ال تج کہ من ہنر دا دا آرام شے دے دا دا زلی ذہن یو خوف دا ذہن کار دے کم جے کہ انسان تسکن زیرا پیخی بھی او اگر تسکن زیرا گیر بھی دا دا جن سے کم جے نو اگر تخطر بھی نو آگر زی کہ ہنر کله هم څنګه دینو پر مقصد نشي کولای کوم ځای کې پښتانه اوسېږي د کیسو د دوکانونو ختم شو د منځ نه لاړل د زینو ګورو پوهاټ ټل مرانګو ټل پړچنار او دی خو کرک لاچی لاچی او ټان کو بنو بنو کې ډیر زیات د خان کې دوکانو سواد کې دوکانونو به خبر خو بخي د غټ مارکیټ او بلا زینو کې دلته جلال آباد کې دوکانونو کې سټو کابل کې بمو نو دغه ټول کې سټي بخل کو تراتلی بخل کو بولې دی اگر ارس د میز نه لاړل کنه په دې سره ډېر غټ تاوان زموږ هنر ته زموږ کلتور ته زموږ ټولو دې خبرو ته بلا تاوان او زیان او نقصان در رسېدلې دی خو کوشش موږ خپل کوو چې لکه دا زه پام نه لرم چې دا به ډېر وخت به دا کرا واپس کېږي نو ډېر وخت به په دې دبړې وخوا چې کوم ځایونه وو او کومو کې به خلکو کیسټې اورېدې سندرې به اورېدې او هغه د بده مرغه هلته چې دوکانونه ختم شو ډېر چاپېرا او هغه خلک څه ماجو شو ډېر خو خارونو ته راغلل او کورونه پرېښودل نو دا په موسیقۍ ډېر غټ تاوان
لول بغوالي زولنا دا زمسير لا تلالوزل دا خورا انكلاب غالي دا زادا انكلاب رواق جادا زب دا غلار دا باد بسير شما زب دا غلار دا باد بسير شما قلت مي سلام اكرو تير شما
استعمال احترام کم احترام بات مینوال کرے گرم چڑی کم ہنر مندان دسی گئی چې چاته خلک احترام لري د بلوچستان سمه سیمې دي کنه افغانستان کې نو کابل دی جلال آباد دی ماته بالکل یو رنګ د دې ځای خلکو مینه هم وچې مینه ما فرق به دغه ورځ چې مینه سره سره دلته احترام هم شته زما لپاره شته
استاد په دې ورسته کې تاسو ډېرې مینوال دا شکایت کوي چې تاسو په معیار له پامه غورځولی او موسیقي کې د غیر معیاري شعر انتخاب کوئ د دې لامل څه دی؟ د دې وجه څه ده؟ آیا اقتصادي ستونزې دي د مارکیټ غوښتنه ده که د موسیقي د مینوالو معیار را پرېوته؟
بعضې یو زمین بشوي وي داسې کار که تاسو وګورئ نو معیاري چې کوم څیزونه ما ویلي دي او ویلي مې اوس هم یم نو انسان سره چې کوم دی نو خېټه هم تړلی شوې ده بچي کور نو دا هم څه غواړي که نه دا په تاسو خبرو په تاسو واهوا مند او ډېر ښه مند هم نه کېږي ما د ډېر حده پورې ما کوشش خپل کړی دی چې اهمیت مې ورکړی پیسې ته خو د هنر ته مې زیاده ورکړی دی چې ښه شاعري وي ښه لیک وي ښه نظم وي ښه غزل وي ښه سندره یې غزل وي ما خو زموږ د بده مرغه زر او بر دواړو ځینو کې د هنرمند دپاره داسې څه دغه نشته چې هغه د کور چې موږ ورته کچن وایو که نه اشپزخانه چې دا چې کوم دی نو د دې فکر نه هنرمند آزاد وي او د خپلو بچو د تعلیم نه آزاد وي هغه فکر ورسره نه وي دا کارونه هغوی ریاست کوي چې د خپل هنرمند د خپل یو نور چې کوم کار کوونکي خلک دي استادانو پروفیسورانو د دې خیال وساتي داوی د بچو د صحت خیال ساتي، داوی د تعلیم خیال ساتي. د بده مرګ زمونږ په دې پښتون وطن کې داسې دغه نشته چې څه کې په خپله به ځان لکه په ناسته نه شي که نه شی د غره دی دي په ناسته نه شي خوځېدل غواړي، څوک چې منزل ته رسېدل غواړي، نو خامخا څه نه څه خو به کول غواړي. نو دې د وجې نه چې کوم دی نو څه ما څه ویلي دي هغه به مې دوی د خاطرې ویلي دي چې یاره خبره ده، نور خو زمونږ نرس کوم دی نو داسې پوله پټې شته، نو بل څه داسې روزګار شته دی، همدغه مې روزګار دی، هنر دی
موسیقی
دا خو اوس کوم زه اورم دا سندرې، دا خو داسې دي چې زه اکثر یو خبره کوم چې کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل ښځې سره، میرمن سره، د خپل مور سره، د خپل کور سره، د خپل لور سره نشم اورېدلی، هغه باید سندرغاړ ریکارډ نه کړي. بارونو ملکونو کې دا د ریاست کار وي، هغې ته سینسر بورډ جوړ کړي، هغې ته چې کوم دی نو خلک کښېنئ چې کومه سندرې د اورېدو دي، کومې نه دي، یا د لیدو دي، کوم ویډیوګانې چې کوم راځي هغه د لیدو دي او که نه دي. او بیا د انسان خپله هم یو سینسر بورډ چې کوم دی نو هغه د انسان په دې ذهن کې پروت دی، فکر کې، سوچ کې، ضمیر چې ورته وایي، هغه ضمیر د چا ژوندی وي، نو دغسې سندرې نه وایي. او نه زما په خیال چې هغه کور کې نشي اورېدی، نو ځان لکې اوري هسې، نو دا خو ډېره بده غوندې خبره ده. هغه مونږ پښتو ټولنه کې دلته داسې ادارې هم نشته دی مخنیوی وکړي، او په کار ده چې مونږ پرمختګ وکړو په موسیقه کې. خو دا شاعري چې کومه دا دی باید چې دا ښه شاعري دې وي چې هغه مونږ په خپل کور کې خپلو خویندو نه مشوره اورېدی شو. زما په خیال په دې یو کار کې دی چې نور ماته ماتے سبلا لار مات کر چھ
زپ دا غلار د واپس شما زپ دا غلار راز چ ہمو لجن تو گٹو سوک چھ لمورا دو زخیان
پیدا نو یو پیغام مورید خپل مینوال پونم د اختر په مناسبت، او که یو د خپل خوخي سندره یا نظم یا غزل را تزمزمه کړئ نو دینه مننه به
هغه ټولو مینوالو ته، او که په وطن کې دي که د وطن لري نورو هیوادونو کې دي، د غټ اختر ډیره زیاته د زړه له کومې ورته مبارکي وایم. اخترونه مبارک شه، او وخت دې کې چې دا زمونږ په ژوند کې اخترونه راځي او غمونه دې خدای لرې ساتي. او بیا درته اجمل صاحب یو نظم فریاد چې هغه ډېر خلک هغه خوښي، هغه درته زمزمه کوم.
د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورېد شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلې دې درلېږلې غواړم ستا د چپو چپو سیندونو په نوم لېم را ډک شو سسولې غواړم حسین چون دخلی وستل کفر شی حسین تا تم جڑے دل کفر شی دلو یلو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اورے دے شکنا ستا دسکنی سکنی ما خام نلوگے د چا د زړه لوګې لیدې شکنا
یو تمنا دا اورې دې شکنا ستا د سکنی سکنی ما د چا د زړه لوګې لیدې شکنا ستا د سلو او طوفانونو په مخ یو اسویلې دې درلېږلې وانه ستا د چپو چ شبد او سيزرو بنو لمرارك شو سسب ليوارا حسنة چوند خوي بستل کو فرشي حسنة تاتم جڑ دل کو فرشي دلو يو لو يو قدرت نورا با يو تمنا را آوري دلشي
ولاندې په خبرونه کې د غنم رنگ کوچی د مرکې دوهمه برخه هم اوریدلای شي. اوس وګم استودیو ته راغلی او دا ځلې هم درې لنډې حکایتونه راوړي. تاسو را بولم د دې حکایتونو اوریدل.
کلال او
هنرمند.
هغه خپل ځینې ګلدانونه په ښکلو انځورونو ښکلي کړي وو او ځینې نور یې همداسې ساده او بې نقشو نګار خرڅول. یوې ښځې د دواړو ډولونو بیه وپوښتله. ګلدان خرڅونکي ورته وویل په بیه کې فرق نشته. دې په حیرانۍ ورته وویل دا نو څنګه کیدای شي چې ښکلي او ساده په یوه بیه پلوري؟ ده ځواب ورکړ زه هم کلال یم او هم هنرمند. دو کلالای بیامی اخلم خو کلا بیان لری. ژغورون که د سیند په غاړه ولاړ کس ناڅاپه یوه چیغه واورېده. یو څوک له کېده او مرسته یې غوښتله. ولاړ کس دریاب ته ودانګل. سړی یې بچ کړ خو سا یې لا نه وه سمه شوې چې د دوو نورو چیغې یې واورېدلې. د هغوی حملو اوبو را وویستل. وروسته یې یو بل کس او بیا څو نور کسان د سیند له خوني څپو وژغورل. د خپله ورځ په ژغورلو تیره کړه خو دې ته یې پام نه شول چې لږ وړاندې یو لیونی ولاړ دی او د هغه چې په هر چا زور بر شي سیند ته یې پورې وهي. د بیکړه په ژوند راز زوم خپل خسر ته وویل په کور کې دې هیڅ وخت کړپ نه وي. ډېر خلک ستاسې د ژوند ارمان جن دي. د ښځې او میړه د آرام او بې جنجاله ژوند راس په څه کې دی؟ خسر یې ورته وخندل ویې ویل هیڅ وخت دې د ښځې په تیروتنو اور مه اخله. حوصله کوه او په زړه کې دا خبره در تېروه چې همدا د دې کمزوری او نیمګړتیاوې دي چې تر ما یې ښه میړه نه دی په نصیب شوی.
تېره اونۍ مو د شاعر او لیکوال غنم رنگ کوچی د مرکې لومړۍ برخه واورېده. ژمنه مو کړې وه چې را روانه اونۍ به یې د مرکې دوهمه برخه چې زموږ همکار همایون هیواد ورسره کړې خپروو. مرکه چمتو ده. نن ښاغلی غنم رنگ کوچی راته وایي چې شاعران څنګه کولای شي ښه شعرونه ولیکي.
کوچی صاحب، ستاسو په شعرونو کې ځینې کسان یاد شوي دي، ځینې مخاطب شوي دي، لکه پیروزه، زردانه، شپونکی، داسې نور. دا خپل نوښت بولئ که نه؟ له چا څخه په تاثر مو دا کار کړی؟
دا کوم نومونه چې تا یاد کړی دا د مونږ کوچیاني نومونه دي او دا په مونږ په خلکو کې دغه نومونه ډېر کارول کېږي. نو ما شوري کله به چې په ما شعر راورېده نو تا کړی دی، ما کړی دی، آواز دی او جانان دی، دا شیزونه خو چونکه ډیر کارېدلی. د جانان ردیف باندې مونږ په زرګونو غزل اورېدلی دي، په زندګۍ م اورېدلی دي، په ژوندونه م اورېدلی دي. په دې ردیفونو باندې نو ما ویلې چې یو داسې ردیف وي چې هغه نوی او په هغې کې خبرې وسي په آزاد مټ باندې. نو هغه دغه هڅه کې ومنو. یو وخت بیا داسې راغی چې دغو نومونو ته ما ورپام شو. نو بیا ما په کوچیه لکه دا تا یاد کړه، پیروزا، زردانی، لالپری او اشرفی، نو دغسې ردیفونو باندې سنورو باندې ما غزل ولیک چې ملګرو له خوا نه ډېر تود هرکلی وسو، ډېر خوښ سو. او په دې کې بیا د ما دا کوشش و چې زه مثال خبره په شپونکي باندې شعر لیکم. لکه اوس دا شعر داسې دا لویې لویې لارې به زمونږ د وطن نه وي چې جوړې په قدم قدم مورچې نه دي شپونکی. نو دا د مونږ د وطن حال هم بیانوي او د کوچیانو هغه سفر هم بیانوي چې دوی روان دي. او داسې د خپلو کې مجلس کېږي د دوو شپونکیو کوچیانو تر منځه، د هغې هغه منظرکشي هم پکې ده. که څه هم چې اوس وخت کې بس ادیبان نوی نوی راغلی نو غوی دسی یو ردی پیدا کی صاحب یا بل شی یا بل شی نو بیا غشیر ور سره ټچ نکیا غره دی بسره نیم ګړتیا ته پاتې سی خو دی بیا خوشاله بدی سی یار ما دا شیر ولید ولیک او ردی په نو ای راو صحیح ده ردیب خو به د هغو نه وایي خو دغه خبره ور ټچ کول او دا شعر سره تړون دی ردیب راوستل چې دا بیا ډېره زړه چاودون غواړي نو ما ته دغه خپل ښکاري البته که څه هم سي د ما نه بعد بیا ملګرو پکې ډېر ښه ښه شعرونه هم ولیکل او هغو نوم هم پکې وکړو
که مخکې دا خبره کېدله چې قافیه یا ردیف دا چې فعل وي شعر غومره ورسره خوندور کېږي هغه موسیقیت یې زیاتېږي تاسې نومونه پکې راوړی دي که نه دغسې مسایلو ته ډېر پام نه دی شوی یا ډېر بحث نه دی پرې شوی چې دغه شیان څومره شعر خوندور کوي
په دغو سیزونو کې دا کوم سي نومونه دي په دې کې یوې خبرې ته ډېر پام ضرور ده دا خو ښکلی کوي ډېر دا له شاعر پورې اړه لري چې کوم شاعر دا شعر لیکي چې ده په کومه اندازه لیکلی ده د خواري دې شعر سره څومره کړې ده نو دا بیا له شعر لوستو نه بعده معلومیږي د ما سې بیا کومه هڅه وه نو هغه دا وه چې په دې ردیپونو کې زه په داسې توګه باندې نومونه راوړم چې هغه په سماعت باندې بد ونه لګېږي چې څوک یې په هر محفل کې وایي که په کور کې وایي که په سهارا کې وایي که هر څوک یې سره وایي سي په سماعت بد نه لګېږي نو دا هڅه ما کړې
کوچی صاحب تاسې ډېر شعرونه لیکلي د شاعرۍ یو کتاب مو چاپ دی او بل هم را روان دی دا تجربه به هم درته شوې وي چې که یو څوک شعر لیکي نو کومو خبرو ته باید پام وکړي
شعر سې دا ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي خدای دې وبخښي درس صاحب مې چا پوښتنه کړې وه چې تا دا کتاب لیکلی ده غزل او دا خو دې ډېر معیاري لیکلی ده او په دې باندې تا ډېر ریوارډونه واخیستل او ډېر ونازول شي او پښتنو کې د ډېر هرکلی وسو نو ده ورته ویلی سي نه دا څومره زندګي د ما ده دومره نوره هم سي نو زه د یوې مجموعې ښې مجموعې اک نه سم پوره کولی نو دغسې شعر هم ده د ښه شعر لیکلو لپاره ډېر اوږ مزل په کار ده چې هغه په سکروټو باندې تګ ده او د اوسپنو سپلۍ زړول دي که څه هم چې نن سبا داسې دور ده زمانه ډېره تیزه ده د ژوند ضروریات ډېر زیات شوي دي هر سړی په زغل ده کتابونو ته لاسرسی نه کېږي رسنۍ دي په دې کې شعر یا واوري یا یې ولولي نو بیا یو شاعر یې هغه دا هڅه وکړي چې شعر ولیکي او هغه بیا ووایي چې یاره ما ښه شعر ولیکه که نیالنګ کې هغه په نوم سره خو شعر یې کاپی مې ردیپې مې خو هغه داسې شعر بیا نه وي چې ټولنې ته د کوم شعر ضرورت د هغه نه وي فکري پختګي پکې نه وي پوخ پیغام پکې نه وي څه کام ته څه زده کړي یو رڼایي څرک ورښي شاعر خو داسې هغه کام ته یو څرک ورښي چې دغه د رڼایي لار ده که څه هم ژوند یې په تیارو کې یا په رڼا کې خو هغه په دې ټولنه کې یو کردار ادا کوي شاعر نو د ښه شعر لپاره پوهانو رنګ په رنګ څیزونه یادونه کړې داسې باید داسې داسې نو د هر پوه او د شاعر خپل د ذهن معیار ده خو زه خو چونکې دوره تجربه نه لرم خو بیا هم زه چې څه د ځان دپاره خوښوم باید چې د بل لپاره هم خوښ کړم نو زه دا وایم چې د ښه شعر لیکلو ناول باید چې د پښتنو څه څه شاعران دي پیاوړي او جدید او کلاسیک نو کم از کم څه دا خو سړی ټول ولولي چې دغسې یو څه شعرونه دي د په ذهن کې سي د ده دا ژبه او دا ذهن دا د شعر لپاره بالکل جوړې سي دا خبره هم کوي چې دا شعر کېږي دغه دوه خبرې سي له دې سره سره که دا چېرته نورې ژبې د ده زده وي او شعر لیکي نو ډېره ښه ده باید سي له اردو نه هم خبرې له انګلیسي نه هم خبرې له عربي ادب نه هم خبرې له پارسي نه هم خبرې خو که بیا داسې د تعلیم یې داسې کمې نورو ژبه باندې نه پوهېږي نو بیا درته پکار ده چې دا منظومه ژباړې ولولي منظومه ژباړې به ده ته دا پیدا ورکړي چې دا به له دې نه خبر کړي چې نن سبا د دنیا ادب په کوم لیول ده د پښتو کوم معیار ده د نورو ژبو کوم معیار ده خلکو کوم توکي کارولي دي په ادب کې او موږ کوم موضوعات څېړو نو دې سره به د ده ذهن ډېر پراخه شي او د ده ذهن ته به دا پکې تورې راشي پکې تورو یوه خزانه به د ده په ذهن کې جوړه شي دا به بیا په هغې باندې حکمراني کوي نو داسې کله بیا شعر لیکي نو دنه به هغه تکرار نه کېږي د داسې الفاظو چې خانپوري پکې هسې کوي دا به بیا غسه لګوي په هغه جي کې لکاوي که نه وایي شاعر چې د ډېر زرګر مثال لري. نو زرګر داسې هغه څه زرګر نه وي، هغه په دې لفظونو باندې زرګري کوي. نو هغه چې کله شعر لیکي چېرته چې د کوم لفظ ضرورت وي هغه په هغه ځي کې لګوي، نو هغه سې بیا څوک اوري له درون ارکلي سره مخ کېږي، په سماعت باندې ښه لګېږي. نو زه وایم د ښه شعر لپاره باید ښه ډېره مطالعه وشي، نو دې سره به شعر ښه شي. او له دې سره سره یو بل شی ډېر ضروري ده، د ښه شاعري لپاره باید چې په شاعر کې پیتری د شاعري رنګ هم وي. کنې په مطالعه باندې که صرف شعر جوړېږي، نو بیا مونږ پی ایچ ڈی ډاکټران هم لرو چې هغو پی ایچ ډی کړي، ډېر زیات تعلیم یې کړی، ټول ژوند یې په تعلیم لګولي، خو چې هغو کله ټپه هم بیا وایي، نو دیرلسو سیلابو په جای او د نهو سیلابو په جای باندې هغه ټپه تې پنځلس سي او دلته تې کمه سي پنځه سي. کنې حالانکه هغه ادب هم ډېر لوست دی، خو هغې کې چې هغه کوم شی کم وي هغه دا پیتری رنګ ده. نو که یو شاعر شعر لیکي باید چې هغه شاعر وي، شعر سره یې مینه وي، او هغه په ځان کې دا محسوسوي چې یاره زه که یو کار کوم یو روزګار کوم، نو زه له دې سره یو شاعر هم یم، او شعر په ما راورېږي، الهام په ما کېږي. نو زه وایم چې دغه د مطالعې اړخ او شعر پیتری، شاعر سي باید پیتری وي، نو دا دوه شیونه ضرور دي. نو دا دواړه چې سره ټچ شي نو بیا ښه شعر لیکل کېږي.
کوچه صاحب که په پای کې یو شعر راته وایي.
په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په قدم قدم لوېدلی یم جانانه، او ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو، ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو، ټوله شپه وي خوسېدلی یم جانانه. چې نور څوک یې تصور کولی نه شي، چې نور څوک یې تصور کولی نه شي، زه په هغو لارو تللی یم جانانه. د رقیب به د سیرمې مخ ته ګرځي، زه یې ډېر زیات ځورولی یم جانانه. داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي، داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي، چې زه ولې دومره غلی یم جانانه. له دې وږو نظرونو په امان یم، له دې وږو نظرونو په امان یم، زه کوچۍ پټ اوسېدلی یم جانانه، په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په قدم قدم لوېدلی یم جانانه.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
نن د کتابتون په برخه کې زموږ همکار ذبیح الله مومند د دانش مطبع او کتاب پلورنځي له تخنیکي مرستیال ښاغلی سپین سهار سره مرکه کړې ده. و به ورو چې تېره اونۍ کوم کتابونه چاپ او خپره شوي دي.
اغل سپین سهار، تاسو کو تیرونې کې کم کم کتابونه چاپ کړی دي؟ که د یو یو نوم او د منصفنګ په اړه راته لکه معلومات راکړي.
کو تیرونې کې خو ډیر کتابونه چاپ شوی دي، زبه یو یو تاسو ته وایم. یو دی د مینی سلویشت اصول چې د الف شفق کتاب دی، او میر احمد یاد ژباړلې دی. کتاب اے فائیو سائز کې دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی، کولی پختې لري او څلور سو څلیرش مخه دی. دا د الف شفق کتاب دی، او الف شفق سی دا ترکیه ده. تر اوسه پورې پنځلس کتابونه لیکلي دي، لس ناولونه دي. د مینې څلوېښت اصول دا ناول په 2010 کال کې په انګلیسي او ترکی ژبه یو ځای خپور شوی دی، او یوازې په ترکیه کې 1500 ځله چاپ شوی دی. په دې ناول کې د شمس و مولانا کیسه شوې ده، د دوی ترمنځ ځینې مکالمې دي او د دوی ځینې نظریات پکې راخیستل شوي، او دا هم ویلی شو چې په دې ناول کې د تصوف پیژنګلوي وړاندې شوې ده. بل نوی کتاب چې چاپ شوی دی دا هم ژباړه ده، د جګړې هنر نومیږي، د سانت زو ډیر مشهور نړیوال اثر دی، ژباړنی محمد عاشق یعقوب دی. دا هم اے فائیو سایز په سپین کاغذ چاپ شوی دی، رنګه پختې لري او یو سلو څلور څلوېښت مخه دی.
د کتاب نوم د جګړې هنر دی. په دغه کتاب کې د جګړې د هنر په اړه لیکوال څه ویلي دي؟
لیکوال خو ډېرې خبرې پکې کړې دي، خو دا هغه کتاب دی چې لومړی پلا پکې د پوځي عملیاتو پلان او ستراتیژي د عقل پر بنسټ لیکل شوی ده په دې کتاب کې. او بل پکې داسې لارې ښودل شوي دي چې د دښمن پوځ له جګړې پرته څوړ تسلیمولی شو یا څوړ تسلیمېدلی شي، او په پوځي ستراتیژۍ کې تر ټولو لرغونی او تلپاتې اثر ګڼلی شي. په اوسنی مدیریت او مینجمنټ کې هم د سانت زو د همغه وخت د اصولو نه ګټنه کېږي. اوس هم خلک له هغه نه ګټنه کوي، ځکه ورته تلپاتې اثر ویلی شي.
پیرودن کے پاچا وی دا ہم ستاسو یو نو اخبار کڑیا سر دے کہ پدی اڑا رات لگ معلومات راکی
بلی دا ہم د دیرا ٹولون کے میر احمد یاد دی او د پیرودن کی د ارزخت پاڑ بانی دالی کل شوی دی چې یو دکاندار څوړ کولای شي خپل اخستون کی یا د سودا رانیون کی وہی ځان ترا جلب کی او سودا په داسې بڼه باندې پی خرڅ کړي چې په یوې سودا هم خرڅ کړي وي او ترمنځ یې هغه خوشاله کړي هم وي. دا کتاب هم په A5 سایز کې چاپ شوی دی، سپین کاغذ باندې چاپ شوی، 140 مخه دی.
د ورستۍ کتاب په اړه کله راته معلومات راکړي. د بل کتاب هم دی، د سیمو تاریخي جغرافیه.
د سیمو تاریخي جغرافیه د دویم چاپ دی، علامه عبدالشکور رشاد بابا سره د مرکو ټولګه ده، مرکه کوونکی صدیق الله بدر دی. دا هم په A5 سایز کې چاپ شوی دی، پښتې رنګه ده، کاغذ یې بک پیپر دی، 138 مخه دی. په دې کتاب کې د سیمو د نمونو د تاریخي نمونو په اړه باندې علامه عبدالشکور رشاد بابا څخه بدر صاحب پوښتنې کړې دي او هغوی ډېر تفصیلي په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي. مثلا د ام البلاد بلخ په اړه باندې پوښتنه شوې ده، دوی ځواب ورکړی دی. داسې د اندخوی په اړه، باسول، بامیان، بدخشان، بوست، بغلان، بنو، پښین، پنجشیر، پنجوایی، تالوقان او داسې نورو سیمو په اړه باندې پوښتنې شوې دي او رشاد بابا یې ډېر ښه، مفصل، په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي.